احمد شي بریم د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شفیق یار مختوری. السلام علیکم. پروژه کې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو کچه لوړه شوې. په هلمند کې له ادا سره سم پر افغان پولیسو بمباری شوې او جرمني ژمنه کړې چې د افغانانو ترمن د سولې د خبرو په برخه کې به اسانتیاوي راولي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له اجمل ان څخه.
په هلمند کې چارواکي وایي د نهر سراج ولسوالۍ کې د یو شمیر پولیسو د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي. د تاجکستان ولسمشر وایي اتیا افغان بندیان به زر افغانستان ته واستول شي او د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي نوې ډلي به د افغانستان د ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په هلمند کې چارواکي وایي د نهر سراج ولسوالۍ کې د یو شمیر پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې روانې دي. د هلمند د والي ویاند عمر زواک نن ازادۍ رډیو ته وویل لومړني معلومات ښیي چې د 601 نمبر لوی لارې د پولیسو د قمندان حاجي ګران په شمول اته تنه نور پولیس سرتیري د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي. پیښه کې 12 نور ټپیان دي. د ځینو رپورټونو له مخې د وژل شوو پولیسو شمیر تر دې زیات دی. تیره شپه وسلوالو طالبانو د لشکرګاه او نهر سراج ترمنځ ښار ته په نږدې سیمه کې د پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ. د چارواکو په وینا د لویې لارې د پولیسو قمندان ورسره یو شمېر ملي پولیس د بهرنیو ځواکونو د هوایي ملاتړ سره یو ځای د جنگ سیمې ته رسېدلي وو چې وروسته دغه مرګ ژوبلا وختي. ځینې سرچینې وایي د لویې لارې د پولیسو د کنډک قمندان او د هغه د ارکان رئیس د طالبانو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوي، خو عمر زواک وایي د پیښې د څېړنې لپاره هیئت ټاکل شوی دی.
وس په لټنې روان دي یو موضوع د فرایحت تاکل څو دې تر څو دقیقه معلومه شي چې دا مرغوب لا چې اوس په ملي پولیسو ته چې دا د مخامخ جګړې د هوایي برید دی، خو د ډېر احتمال د سره چلته وایي د تر سره سوي دی او په وایي برید کې دوی ښاله تر کېږي.
دا زواک په وینا تر دې مخکې د افغانستان د کورنوي چارو وزارت د زواک په وینا په دې برید کې د طالبانو یو شمیر وسلوال هم وشل شوي، خو دقیق شمیر یاد نه کړ. تر اوسه پورې د بهرنیو ځواکونو لخوا په دې اړه څه نه دی ویل شوی. د بغلان ولایت په دې سلا او خوست او فرنګ ولسوالیو کې سیلابونو له کبله شل کورونه تخریب شوي. دغه سیلابونه چې د پنجشنبې په شپه راغلي په سلګونو جریبه کرنیز ځمکه یې زیانمنه کړي او په لسګونو څاروي یې مړه کړي. د بغلان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې مشر مجیب الرحمن بهین وایي چې دغه سیلابونو چاته د سر زیان نه دی اړولی. د تاجکستان ولسمشر وایي اتیا افغان بندیان به زر افغانستان ته واستول شي. امام علي رحمان دا خبره پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني سره په لیدنه کې وکړه. ویل کېږي چې افغان لوري تاجکستان څخه افغانستان ته د دې بندیانو د انتقال غوښتنه کړې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې ویل چې په دې لیدنه کې پر امنیتي، اقتصادي او انکشافي پروژو هم بحث شوی. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې دا مهال څومره افغانان په تاجکستان کې بندیان دي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر وایي نوې ډلی به د افغانستان د ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره له دې هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. سوشما سواراج دا خبره نن د افغانستان د سولې د دارالانشا د رئیس عمر داودزی سره په لیدنه کې کړي. د سولې د عالي شورا ویان غفور احمد جاوید په دې اړه ازادي رډیو ته وویل دواړو خواوو د افغانستان د سولې په تړاو پر سیمه ییز اجماع خبرې کړي.
دواړو لورو په افغان سوله او د دې سولې لپاره په سیمه ییز اجماع خبرې اترې وو. هندي چارواکو د افغانانو په مالکیت د سولې د خبرو اترو څخه ملاتړ اعلان کړ او په دې برخه کې د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړ.
خغله د وزیر پرون د هند ملي امنیت له سلاکار جی دوال سره هم د افغانستان د سولې پر بهیر غږېدل دی. سپینماړی د کانګرس د سینو مشخص مشرانو لړل سره د ایران په اړه پټ معلومات شریک کړي دي. تر دې مخکې شکایت شوی و چې په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي فعالیتونو په اړه د کانګرس د استازو له جرګې سره معلومات نه شریکېږي. د کانګرس د استازو د جرګې لا تکسیز ډلې سره چې څلور تنه ډیموکراټان او څلور جمهور غوښتونکي و دغه معلومات چې تر حد زیات پټ استخباراتي اطلاعات ګڼل شوي پرون شریک کړای شول. د امریکایي رسنیو د سینو سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې په پام کې ده د کانګرس د مشرانو او د استازو جرګې ټولو غړو ته راتلونکي اونۍ دغه معلومات ورکړي. بلخوا د امریکا د حکومت و وزیر ویل اهم احتمال شته چې ترکیه خایي د روسیې د مزایلو دفاعي سیستم له رانیولو ډډه وکړي. له مسکوا د دې دفاعي سیستم د رانیولو موافقې واشنگټن او د ناټو ګڼ متحدان په غوسه کړي دي. د امریکا د هوایي ځواک له وزیر هیدر ویلسن چې کله پوښتنه وشوه چې آیا امکان لري چې انقره به د مزایلو د 300 دفاعي سیستم له رانیولو په شاشي او په دې اړه خپل نظر بدل کړي. میرمن ویلسن ویل چې هو دا احتمال شته. د هغې په وینا په دې برخه کې ډیپلوماټان خپل کار ته دوام ورکوي. او د اوکراین د واکمن پارلماني ائتلاف وروسته لاغ مات شو چې د خلکو د جبهې ګوند له دې ائتلاف ووت. دا خبره د اوکراین د پارلمان مشر اندري پاروبي کړې ده. د جمعې په ورځ د اعلان وروسته لاغ وشو چې د خلکو د جبهې په نوم د ګوند مشر ماکسیم بوربک چې په پارلمان کې دویم لوی ګوند دی د اروپایي اوکراین په نوم له واکمن ائتلاف څخه د وتلو اعلان وکړ. دا کار په اوکراین کې د نوي ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د لوړې له مراسمو څو ورځې مخکې کیږي. د اوکراین د اساسي قانون له مخې د دې هیواد پارلمان وس تیر شو ځي وخت لري چې نوی ائتلاف چول کړي. که نوی ائتلاف جوړ نشي ولسمشر حق لري چې وسنۍ پارلمان لغوه کړي او تر وخت مخکې د پارلماني انتخاباتو غوښتنه وکړي. د اوکراین د انتخاباتو د مهالویش له مخې په دې هیواد کې راتلونکي پارلماني انتخابات د اکتوبر په 20مه ترسره کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه لښپښ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې پروژه کې ملکی تلفات زیات شوی.
یو څو شپږ کسان شهیدان شوي دي او یو څلو اتیا کسان هم زخمیان دي.
په هلمند کې د سیمه ایزو حکومتي چارواکو په وینا له ادعا سره سم هوایي برید پولیس وشلې. د ولسمشر غنی مرستیال ویاندمو د جرمنی له نوې اشمنی خبروي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د المان ځنګړي استازي د بین الافغاني ډیالوګ د اسانجو برابرولو په برخه کې د خپل هیواد د چمتووالي خبر ورکړ.
د پاکستان په 22 کلن تاریخ کې کله هم روپی د ډالر په وړاندې دومره نه ورټیټه شوی لکه اوس ټیټه شوی. نو بیا هم ولې یو شمېر افغانان د افغاني پر ځای پر پاکستاني روپی راکړه ورکړه کوي؟
دولت پر پسې حتی جریمه کړه. دولت ووهل پاندیان یې کړه مګر خلک دا شی ونه پرېږدي. دوی په دې خپله ګټه او تاوان باندې شاید پوه نه شي.
د افغانستان د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د روژې میاشتې له پیل نه نږدې 300 ملکیانو ته مرژوب لاوښتې ده. د دغې ډلې مشر عزیز احمد تسل نن په کابل کې ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د دغه شمېر مرژوب لید اوښتو علتونه د سړک د غاړې ماینونه او هوایی بمباری دي. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
په افغانستان کې د روژې په میاشت کې د ملي او نړیوال بنسټونو د اوربند غوښتنې سره سره بیا هم په دغه میاشت کې لسګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تسل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روژې میاشتې له پیل نه تر دې دمه د ټول هیواد په کچه نږدې 300 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي ده.
د روژې له پیل سره د ملکي تلفاتو په شمېر کې هم زیاتوالی راغلی دی. تقریبا په همدغه یولسو ورځو کې زیات کم د 280 په شاوخوا کې ملکي تلفات موږ ثبت کړي دي. په دې کې یو سل شپږ کسان شهیدان شوي دي او یو سل اتیا کسان هم زخمیان دي. دا هغه تلفات دي چې د سړک غاړې ماین او هوایي بمبار له وجې اوښتي.
د ښاغلي تسل په خبره د یادو شمیرو ډیری تلفات په ننګرهار، غزنی او میدان وردګو کې اوښتي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روژې میاشتې په درېمه په کابل کې په یوې بهرنۍ خیریه مؤسسې یعنی کاونټر پارت د طالبان لوري انتحاري حمله وشوه چې د کورنیو چارو وزارت په خبره په دغه حمله کې د 15 پولیسو په ګډون 9 کسان ووژل شول او 24 نور ټپیان شول. تر هغې وروسته د تېرې دوشنبې په ماښام یعنی د روژې میاشتې په اتمه د ننګرهار په جلال آباد ښار کې د پولیسو د پلټنې یوه مرکز ته څیرمه 4 چاودنې وشوې چې له امله یې 4 ملکي کسان مړه او 40 نور ټپیان شول. همداراز د غزنی او میدان وردګ ولایتونو د مسؤلینو په خبره د همدې میاشتې په لړ کې د هوایي بمباریو له امله دغو ولایتونو کې لسګونو کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت سره دی چې د ملکیانو مرګ ژوبله نه ردوي خو وایي چې په خپل ټولو عملیاتو کې تر ډیره بریده د ملکي وګړو ژوند او خوندیتوب ته پاملرنه کوي. د دغه وزارت مرستیال ویان زبیر عارف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دفاعي او امنیتي ځواکونو دنده اساسي توګه د هیوادوالو ساتل دي. دانه چې د هیوادوالو وژل دي موږ خپل په ټولو عملیاتونو کې تل دا هڅه کوو چې تر اخرین حده پورې چې د هیوادوالو ژوند وژغورل شي. اما بیا هم دا موږ نه دو جګړه کړه نه کړه داسې پیښې صورت ونیسي په دومره کچه نه ده چې هغه موږ وویل چې پاره کې زمونږ یې یو حساب راځي.
خغلې تسل دا هم وایي چې د جګړې دواړه لوري دي د جګړې اصول په پام کې وساتي تر څو ملکیان تمرجوب لوانه وړي او دا کچه نور لوړ نه شي. فیروزه عزیزی ازادي راډیو کابل.
تاسو له پیغامونو.
نوم قدرت الله ده کابل خار اوسیدون کی ملکی تلفات ده که نظامی تلفات ده دواړه خواته منګ دردیګو که په طالبانو په سب کې هم کس مړ کیږي هم افغان دی که دی خو مړ کیږي هم افغان دی باید ونشي باید منګ یو انګیزه پیدا کو یو مفکوره داسې پیدا کو چې منګ د غوینې ولې تویږي د پردیو په خبرو باندې ونشو ځکه قران عظیم شان کله پاک ویل د ټول مؤمنان سره ورونه دي نو بیا ولې خپل منځ کې سره جنگ کو په هر کور کې ویر دی په هر کور کې ماتم دی روزه معلوم نه ده اختر معلوم نه ده خلک د اختر مونږ خوشحالي کې د خلکو کالی د خیاط سره پاتې کیږي او دلته کس په شهادت رسیږي د خلکو میوه د کور د اختر میوه د روزه د روزه ماته میوه په کور کې پاتې کیږي هغه وجل کیږي
نو مه حجلاده د وطن دښمنان بل خصوص القاعده طالبان نه غواړي چې موږ تاسو آرامه پات شو او موږ تاسو شهیدانو چې جلال آباد کې مو څلرویش کسان تلفات ورکړل هغه ټول ملکیان ول نو د دې نخکاری چې د غوی جنگ د اسلام سره ده د غوی جنگ د وطن سره ده د غوی جنگ د دولت سره نه ده
سید نسی خبرې کومه د من غواړو چې دغه تلفات چې ډیر شوی دی د باید ختم شي یا صلح راشي من ډیر انتظار وکړو او ډیر تمه لرو چې صلح راشي لکه چې پرون جلال آباد کې دغه واقع وشو همچنان د لمان سرک کې وشو منګ هم غواړو چې بس شي
دا ساجی رادو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونې مو اوریدې دا ساجی رادو پروانه خبرونه کې په دوهم نیمای کې ان لڅلور نیمه بجو ورسته دا ساجی اوریدونکو په پروګرام کې هم ساسو په ځخ یو شمیر سبچبي پیغامونه خبرو
ازادي رادیو لوونه ترو
لو وتر و په منځني سپدو ل شپژنې په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي د هلمند ولی ویان تایید کړ چې په یو احتمالي هوایي برید کې 13 شپه لشکرګاته نشتی اته پولیس وشل شوی او یو لسنور ټپیان دي عمر ځواک ازادي رادیو ته ویل 13
شپه د ګرام سوی د وای برید سوی دی د ځین معلومات په اساس باندې چلته د مرګروب لدا وای برید لکه به تر سره سوی دی وس په لټنې روان دي یو موضوع د فرایحت تاکل څو دی تر څو دقیقہ معلومه شي چې دا مرغوبله چې اوس په ملي پولیسو ته چې دا د مخامخ جګړې د هوایي بریډ دی خو د ډیر احتمال د ستره چلته وایي بریډ تر سره شوی دی او هوایي بریډ کې دوی اشاره تر کړې ده مرغوبله
د دې پیښې په اړه نور معلومات په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دای څخخلو
د برای ماشام د پیښې تر رامنځته کېدو وروسته یلا د نن یو ورس بجو پر مروت باندې دلته د هلمند د والی د ویان د خلې یاد هلمند شهر خلې پر رسمي ډول تلفات پیدا کو دا غر کم چې عمر ځواک وړاندې کړل دا 13 شپه نصرت ری د کورنیچر وزارت ویان دوم وړاندې کړو اما ما د مخکې د هلمند د ولایتي شورا د رئیس عطا الله افغان سره خبرې وکړل هغه ول چې د دې پیښه کې ولس پولیس د اجران په شمول چې د کنډک کمانډان دی د شپاسو یو نمبر سړک او د د رسارکان په شمول ولس پولیس وجلتوی دي چې ګان شمیر افسران دي
هم دا خبره چې تاسو د ولایتي شورا د مشر په وینا وکړه د عطا الله افغان د اسوسییټډ پریس اژانس ته هم دا خبره کړې ده خو د ویل دي چې د ولسو وشتل شوی پولیسو ترڅنګ 14 سنه نور ټپین شوی هم دي دا خبره هم دوی تاسو ته کړې ده
بله بله و دوی چې 14 دي او ولس وجلتوی دي دا څنګه مشته د ښاڅه د میزنتیو سرچینې چې نه ورسنه نو ولچې دوی ته دوه ټپیان ورسېږي دا او دوه جسدونه دي چې په جسدونه کې یو د شهرادا کندک د کمانډان اجران جسد و
په دقیق ډول دا پیښه په کومه سیمه کې شوه ده
دا د لشکرګا شهر او د نهرسراج ولسوالۍ ترمنز دایل امنیتي کمربند دی د ټانکی په نوم یو پوسټه چې راځي او ځینې اوري د نارساتو مربوطات کې وي پیږي د ټانکی په نوم یو پوسټه چې ډېر خطرناک پوسټه ده معمولا پر کشمکشونو ډیر وی کلو پر خپل بیرغ پورته کوي ک وسلوال طالبان اصلي پیښه دا څه ویل چې په دغه مربوطات کې تیر شپه د شهره د کندک کمانډان او وختر نور ملګری ملمانو کله چې د ملمستیا خوري پولیس امر کوي چې تاسو لار کې د ټانکی د سره د طالبانو د غټ بیرغ راکښته کوي چې تازه درولته وي دغه سیمه حرکت کوي په پولیس باندې د مې چاودنه کیږي ځوانه پر ته پیانیږي ورسته جګړه رامنځته کیږي د بهرنیو ځواکونو څخه د دغه ډلې نه چې حالت دې د شارا کمانډان بیل دي چې ملي امنیت ته زغې په جریان کې واچوي کومک وستل کیږي هغه تیاری د سیسته د دې تشخیص ورته سختیږي په پولیس او طالبان چې چون ډیر نږدې دي سره په دې سیمه بمونه اچوي چې د ګډو ځواکونو ته په خاص ډول پولیس ته پکې مارچ بلاوري اصلي داستان د کیسه دغه ډول دی
له الیاس دایڅ خپل مننی و موریدل چې د شپږ سو یو نمبر شهر قومندان حاجی ګران پښمول اته پولیس ته رشپلشکر غاته چیرمه وشل شوې دي به هم یو امنیتی مسله راخلو د لوګر امنیتی چارواکي وای چې د دې ولایت د محمد اخی ولسوالی په جنو سیمو کې د کابل لوګر د لوی لارې د امنیت لپاره یو شمیر نوې امنیتی پوسټي جوړې کړي او په هغه سیمو کې هم عملیات روان دي چې په خپله کې د وسلوالو مخالفانو فعالیت څنګه سړيرو لامنیتی پوسټو سره یو شمیر کسانو مخالفت هم کړی د سی ویل دي چې ډیری امنیتی پوسټي مؤثر نه دي. نجب الله خیل له نور تفصیل سره
په تیر دوو کلونو کې د لوګر د نورو سیمو سربیره د کابل لوګر لوی لار چې د محمد اغی له ولسوالۍ تیر شوی هغه کې هم د نامنې پیښه رامنځته کړي او دولتي کارکونکو ته پرې تاګ او راتګ ستونزمن وو. اوس د لوګر امنیتی چارواکي وایي چې د یاد لارې د امن کولو په موخه د محمد اغی ولسوالۍ په ځینو سیمو کې عملیات ترسره کړي او د لارې د دایمي امنیت لپاره یو شمیر امنیتی پوستي هم جوړی کړي دي. د پنځمه په ورځ د لوګر سرپرست امنیت قمندان رحم خدا مخلص آزادۍ راډیو تویل
تر سایه سرخاو
مخکې د سرخاو او د دولت دښت هغه سیمې چې مخالفین او تل له وسیمو محمد اغی ولسوالۍ او د کابل لوګر لارې ته وخت متوجه کړي او هلته د بیا رغونې چارې هم ځنډېدلې وي. موږ هلته ګډ عملیات ترتیب کړل چې اوس هم په هغه سیمه کې روان دي. د لوګر سرپرست امنیت قمندان زیاتوي دوی د ټولو ناامنو سیمو د امنیت د خوندیتوب لپاره ځانګړي برنامې لري. د عملیاتي قطعې قمندان سردار محمد هم وایي چې په وروستیو دوه درې میاشتو کې په هغو سیمو کې چې د دوی عملیات روان دي په امنیت کې ښه والی راغلی دی. یو تن سرتیری محمد ظریف چې په دې عملیاتو کې برخه لري هغه هم وایي
عملیاتونه جریان لري او ښه د سوالونو لري په ساته دی لوګر کې. موږ د څو ورځې کېږي چې د مرکز بابوس او پوراک او کجی دغه حالاتو کې موږ عملیات لوبده دغه داسې ټول پاک سفر دی خدای دې کوم مشکل دغه ساحو کې نشته.
کڅه هم لوګر کې ځای اوسیدونکو په محمد اغی ولسوالۍ کې عملیات او د پوسټو جوړول ګټور بری خوایي د مرکز پلی علم امنیت ته هم باید پاموشي ځکه اوس هر شپه طالبان د خار په شاو خوا پوسټو بریدونه کوي او خلک د دزو غوناوري. قومي مشر سید فرهاد کاظمی بیاوایی په لوګر کې پوسټ بیخي زیات شوې دي. افغان ځواکونه د پوسټو پر ځای ریزرف پوزي قتی جوړی کی
مونږ دا وایي چې دوی دغه ډیر د پوسټونه دوی د راټول کی په لوګر کې ټول پوسټ سوید نو دا پوسټ ډیر د امنیت لنګونه دونه ګټه نه کوي. دوی د یو قطعه منتظره را جوړه کی شپه د غشت گزار وکي او چیرته چې جنگ کې ګل تک په ډیره سرعت باندې ورسي نو وزنې مشکل زستون زم دغه دا چې دوی باید ریزرف را جوړ کی چې کوم ځای باندې جنگ یا فشار راځي چالت کې دوی د مرسته ورسي یا کومک وکي.
د لوګر امنیتی چارواکي داسې مهال د یاد ولایت په زینو نه امن سیمو په ځانګړې ډول د کابل لوګر د لارې په اوږدو کې د دوامدار چانیز عملیاتو او د اړتیا په ځایونو کې د دایمي پوستو او پوزي بیزونو د جوړولو خبره کوي چې د یاد ولایت په خروار، څرخ، برکی برک او مرکز پرې علم کې هم وخت ناوخت د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې رامنځته کیږي. د خلکو غوښتنه داده چې د لوګر د امنیت لپاره د تدابیر لدی هم زیات شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
جرمنی غواړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د ولسمشر مانی مرستیال ویاندې دورانی وزیرینن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمنی ځانګړي استازي مارکوس پوتزل له ولسمشر اشرف غنی سره په لیدنه کې د بین الافغاني خبرو لپاره د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې ژمنه کړې ده. نور له کابل د فیروزي عزیزي پراپور کې
له قطر، سعودي عربستان، عربي امارات او روسي او یو شمېر نور هیوادونو وروسته جرمني هم د افغانستان د سولې لپاره د همکاري چټر ووه. د افغانستان د ولسمشر مانی مرستیالي بیان دی دوراني وزیر د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان لپاره د جرمني ځنګړي استازي مارکوس پورسل ولسمشر ته د بین الافغاني خبرو کوربه توپ ته د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې ډاټ ورکړای دی.
د افغانستان او پاکستان لپاره د المان ځنګړي استازي د بین الافغاني ډیالوګ د سانتیاو برابرولو په برخه کې د خپل هیواد د چمتووالي خبر ورکړ او زیاته کړه آلمان د سولې پروسه کې د افغانستان خلکو او حکومت سره به هر ډول همکاري ته چمتو وي.
اغلی درانی دا هم وای چې ولسمشر غنی د جرمنی د استازي لدغه خبرې هرکلای کړای او هیلمندی خودلې چې د سولې لپاره وسنۍ رواني خبرې به مثبتې پایلې ولري. د نوموړي په خبره ولسمشر غنی نه یوازې د جرمنی د هر هغه هیواد له هغه اقدام او همکاري هرکلای کوي چې وکړای شي د افغانستان د پایدار سولې لامل وګرځي. لا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم جرمنی له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کړی دی. همدارس د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر سلاکار او د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی هم د خپل هڅو په لړ کې جرمني ته سفر کړی وو او هلته یې د دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې جرمني په افغانستان کې د سولې د خبرو په برخه کې ښه رول درلودل شي. له دې ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل
جرمني په سولې کې ډېر مهم رول ادا کولای شي او دا په دوه تریو لحاظ باندې. یو دا چې د امریکا سره خرابې تللی، دویم دا چې طالبان د جرمني د موقف په اړه باندې سخت ملاحظې لري، او دریم دا چې د افغانستان حکومت سره په یو پیج باندې په یو صفحه باندې هغه هیواد کې دی چې سره په حساب کولی شي او ملموس نتایج بولي.
ښاغلی خادم دا هم وایي چې جرمني ځواکونه د تیرو اتلس کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې له طالبانو سره په جګړه کې زیات خیل نه و، نو کولای شي طالبانو ته د بین الافغاني خبرو لپاره د مذاکراتو میز ته راوستو قناعت ورکړي.
په پاکستان کې نن یو ډالر په نږدې 1.5 روپۍ تبادله شو. د پاکستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې ملي پیسې دومره رالوي شي. خو په داسې حال کې چې د پاکستاني روپۍ د ارزښت د ټیټېدو بهیر له نږدې یو کال راهیسې پیل شوی، ولې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې خلک پور کلدارو راکړه ورکړه کوي؟ احمد تکل په دې ارتباط د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د مرستیال خانجان الکوزی نظر پوښتلی. ښاغلی الکوزی د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې ولې خلک د پاکستاني روپۍ پر ځای د ملي پیسو یا افغاني کارولو ته زړه نه شکوي.
په دغه لوی پکتیا کې او همدارنګه په لوی قندار او لوی مشرقي کې 50% تر 30% پورې خلک مکمل خپل سرمایه او خپل کاروبار، عادي سرمایه یا عادي غریب مزدور دی، کار څوک دی، هغه تاوان کوي. یعنی په سلو کې 50% تر 30% پورې که چېرته زمونږ دوران د جلال آباد په ښار کې په نورمال شکل د غریبانانو د ورځې پرځان 100 میلیونه کالداري، نو په 100 میلیونه کالداري کې 50 میلیونه کالداري دوی تاوان کوي. دویمه خبره داسې ده چې مونږ ډېر زیات تجارت هم وابسته دی پاکستان پورې، ډېر کاروبار د پاکستان څخه خصوصا دغه سرحدي ولایتونه ډېر کاروبار د پاکستان سره کوي، هر څه په کالدارو خرڅوي او راکړه ورکړه په کالدارو کوي.
مګر الکوزی صاحب، دا خو ډېره ساده محاسبه ده. زه په جب کې کالدارې لرم او ګورم چې د پاکستاني روپۍ ارزښت راټیټ شوی، نور ذاتی نه کوم په غبانې معاملات، زم ټول خپلې معاملې په افغانۍ باندې تنظیموم او کله چې کالدارو ته ضرورت پیدا کوم زم په بازار کې اخلم. خلک ولې دا کار نه کوي؟
نو دا خلک په دی باندې کپویږي چې تاوان کوي، خو نه کوي. دا کار دولت پورپسې حتی جریمه کړه، دولت ته ووهل، پاندیانې کړه، د خلکو نه پیسې واغستلې، بانکونو ته پیسې تحویل کړلې، مګر خلک دا شی ونه پرېږدي. دا وابسته توب دی متاسفانه. دوی په دې خپله ګټه او تاوان باندې شاید پوه نه شي، اما دا صحیح ده چې ستا تحلیل درست دی چې دا نقص کوي. مګر په افغانۍ باندې متاسفانه په دغه ولایتونو کې ډېر زیات اعتماد نشته، ځکه چې دوی داسې وایي دا کاذب حالت دی.
مګر عملا په وروستیو څو کلونو کې ثابته شوه چې افغانۍ تر پاکستاني روپۍ نه ډېره باثباته ده.
او خو هغه کومکونه دي د افغانۍ باثباته ول دا نه دي چې مونږ صادرات لرو، هغه دا دی چې دلته فقط ډالر پمپ کیږي ښار ته، بازار ته، او بیرته راټولیږي افغانۍ. د افغانستان بانک دا یو توازن باندې ساتي. اما دا نو صنعت اقتصاد ته ډیر زیات نقص رسي او خلک هم ډیر زیات پتاوان کړي.
په عمومي ډول د افغانستان شرایط ته په پام سره د بهرنیو اسارو چلن په بازارونو کې د هیواد د اقتصاد په ګټه دی که په تاوان؟
خپل کرنسی چلول په هیواد کې دا د ثبات معنی ورکوي، دا ملي هویت ته هم ارزښت ورکوي او هم زمونږ لپاره ښه ده، زمونږ د اقتصاد لپاره هم ښه ده، اقتصادي رشد لپاره هم ښه ده. مګر تاسو وینئ چې د افغانستان شرایط بحراني شرایط دي، جنگي شرایط دي، او دې کې د خارجي مداخلو، داخلي عواملو او منطقوي عواملو تاثیرات هم شته دي چې د داوود خان او ظاهر خان یا تر شا د مجاهدینو د دولت نمخ کې په هیڅ صورت زمونږ مارکیټ د امساګانو مستقیم تاثیر لاندې نه و. اوس مستقیم تاثیر لاندې دی، دوی د زمونږ مارکیټ، دوی داسې لوکل مارکیټ دی، یعنی د خپل مارکیټ په حس باندې بوزي. که په ایران باندې کوم تاجرات راځي، تومن خرابېږي یا کلدار دې کې مشکلات راځي، دا ټول هغه څه دي چې مستقیما که د هغوی په مارکیټ منفي تاثیر کوي، زمونږ په مارکیټ باندې هم منفي تاثیر یې کړی دی.
خان جان الکوزی وویل د افغانانو اقتصاد د ګاونډیو له اقتصاد سره یو ډول غوټه شوی دی. ایران پر چین او روسیې ژغ کړی دی چې د 2015 کال د اټومي موافقې د ساتلو لپاره دی جدي ګامونه واخلي. بل لور ته سپینه ماڼۍ وایي د کانګرس د غړیو له یوې اته کسیزې ډلې سره د ایران په اړه د پلانونو محرم جزئیات شریک کړي. رضوان مراد راپور لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي کنړیواله ټولنه په ځانګړي ډول چین او روسیه غواړي چې د 2015 کال اټومي موافقه ماته نشي، نو د ساتلو لپاره باید کلک ګامونه واخلي. ظریف چې چین ته تللی دی د جمعې په ورځې په بیجنګ کې وویل د تهران او امریکا ترمنځ د شخړې د زیاتېدو له امله په سیمه کې وضعیت خطرناک حالت ته رسېدلی دی. نوموړي ویل نړیوالې ټولنې تر اوسه پورې د دې شخړې په اړه یوازې بیانونه ورکړي دي او عملي اقدامات یې نه دي کړي. جواد ظریف تېره اونۍ ویلي وو چې د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه یوازې چین او روسیې د تهران ملاتړ کړی دی او د دې موافقې نور اړخونه له ایران سره نه دي درېدلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تر بیجنګ مخکې له هند، جاپان او ترکمنستان نه هم کتنه وکړه. په همدې حال کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک مرستیال قومندان ویلي چې حتی د دوی لنډ واټن ویشتونکي میزایل په اسانۍ سره په خلیج کې امریکایي کشتۍ په نښه کولی شي. جنرال صالح جاوکار د ایران نیمه دولتي خبري آژانس فارس ته ویلي چې متحده ایالات د بلې جګړې د کولو توان نه لري. بلور ته سپینه ماڼۍ وایي د پنجشنبې په ورځې د کانګرس د دواړو جرګو د مشرانو په ګډون د کانګرس له یو اته کسیزې ډلې سره د ایران په اړه د تګلارې او پلانونو محرم جزئیات شریک کړل. د امریکا کانګرس ټینګار کړی دی چې سپینه ماڼۍ نشي کولی د کانګرس له موافقې او تمویل پرته په منځني ختیځ کې په جګړه کې ښکیل شي. امریکا په دې وروستیو کې د هغه څه پر وړاندې د مقابلې لپاره چې د ایران لخوا جدي ګواښ بلل شوی دی په خلیج کې خپل پوځي حضور پراخ کړی دی.
یو مجسمه په لسکونو میلیونو ډالرو خرڅ شوه. دا څرنګه مجسمه ده؟ چا جوړه کړې؟ له اسمت څاروانه یو
د یو امریکایي په لاس جوړه شوې مجسمه په 1,900,000 ډالر وپلورل شوه. تر دې وړاندې د کوم ژوندي مجسمه جوړونکي کوم اثر دومره ګران نه و پلورل شوی. دا مجسمه جیف کونز جوړه کړې ده. د نیویارک د کریستی د لیلامونو په مرکز کې د دې مجسمې چې د دوشنبې په ورځ یعنی د می په 14مه وپلورل شوه، لومړنۍ بیا 40 میلیون ډالره اټکل شوې وه، خو څو برابره ګرانه وپلورل شوه. دا مجسمه چې رابرټ نومول شوې او د 20مې پېړۍ د هنر یو شاهکار ګڼل کیږي، په 1980 میلادي کال کې بشپړه شوې ده. جیف کونز له زنګ نه وهونکي پولاد څخه د یوه سوی چې ګازره خوري مجسمه جوړه کړې ده او دا مجسمه 104 سانتي متره لوړوالی لري. تر دې پخوا د برټانیې انځورګر داوید هاکنی انځور پول ویت ټو فیګرز چې په 1922 میلادي کال کې کښل شوې وه، تر ټولو په لوړه بیه پلورل شوې وه. د ده په لاس کښل شوی انځور چې د یوه ژوندي انځورګر تر ټولو په ګرانه بیه د پلورل شوي انځور ریکارډ جوړ کړ، د 2018 میلادي کال په نومبر کې په 2,300,000 ډالره وپلورل شو. خود امریکایي هنرمند جیف کونز یو بل اثر چې بالون ډاګ نومېده په 2013 میلادي کال په 85 میلیون او 4 لک ډالر پلورل شوې.
د افغان بیسیم شرکت لاله ازادي راډیو تاسو څوره رسیدلې سمې سونه حماس لزابل لیکي پروژه کې باید سوله وشي. حنفی له بولان لیکي ډیر به خوشاله شم چې واورم په افغانستان کې سوله ټینګه شوې ده. نقیب الله اسکزای لیکي په افغانستان کې به ډیر ژر سوله وشي ځکه امریکا غواړي چې ایران ته مخه کړي. یو شمیر نور اوریدونکو هم اسمسونه راسته ولیدي. عبدالرحمن پراستول اسمس کې لیکلي دي پروژې کې چې دومره تلفات زیات شوي دي علت یې طالبان دي ځکه چې دوی اوربن نه کوي. او عبیدالله پراستول اسمس کې لیکلي دي حکومت او طالبان باید اوربند وکړي تر څو د افغانانو د وینې د تویدو مخه ونیول شي. لنډ خبرونه لرو له اجمل انت خیر.
په هلمند کې چارواکي وایي د نهر سراج ولسوالۍ کې د یو شمیر پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې کوي. د هلمند د والی ویاند عمر ځواک نن ازادي راډیو ته ویل لومړني معلومات ښیي چې د 601 نمبر لوی لارې د پولیسو کمانډان حاجی ګران د اتو نورو پولیسو سره د بهرنیو ځواکونو په یو برید کې وشل شوې. پیښه کې 12 نور پولیس سرتیري ټپیان دي. په ځینو رسنیو کې دا شمیر زیات ښودل شوې. دا تاجکستان ولسمشر وای اتیا افغان بندیان به زر افغانستان ته واستول شي. امام علي رحمان دا خبر پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني سره په لیدنه کې کړی ده. دا بغلان ولایت په د سلاو خوست او فرنګ ولسوالیو کې د سیلابونو له کبله شل کورونه تخریب شوي، په زورګونو جریبه مزکی ویجاړ شوي او لسګونه څاروي وژل شوي. سپینه مانی وای دا کانګرس له ځینو مشخصو مشرانو سره د ایران په اړه پټ معلومات شریک کړي. دا کانګرس د اساسو جرګې له اتک کسیزې ډلې سره چې څلور تنه ډیموکراټان او څلور جمهوری غوښتونکي و دغه معلومات چې تر حد زیات پټ استخباراتي اطلاعات ګڼل شوي پرون شریک کړای شول. افغان حکومت وایي د جرمني د سولې د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې چمتووالی خولې. او د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر وایي نوې ډلې به د افغانستان د ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره له دې هیواد سره خپل مرستو ته دوام ورکړي.
وړاندې به واورئ چې د نورستان په دریو ولسوالیو کې د قومي مشرانو په منځګړیتوب طالبانو روغتیایي مرکزونه پرانیستي دي، خو مخکې تر دې چې د راپور ته مخه کړو تخار ته مخه کوو. د تخار ولایت د فرخار ولسوالي یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د دغې ولسوالۍ په روغتون او روغتیایي مرکزونو کې له ناروغانو سره دوه ګونی چلند کېږي. که څوک رشوت ورکړي یو ډول چلند کېږي ورسره، او که یې ورنه کړي بل ډول چلند. له سیمې زموږ همکار اجمل آریان راپور لري.
د تخار د فرخار ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي د دغې ولسوالۍ په روغتون او نورو روغتیایي مرکزونو کې د درملو نشتوالي له کبله شکایت کوي او زیاتوي چې له لرو پرتو سیمو څخه د درملنې په خاطر د دې ولسوالۍ روغتون او روغتیایي مرکزونو ته راځي، خو د ډاکترانو له لورې ناروغانو ته جدي پاملرنه نه کېږي. مریم چې له درې کالو راهیسې د مورقې په ناروغۍ مبتلا ده، په دې اړه یې ازادۍ راډیو ته وویل: که څوک له ځان سره ډاکترانو ته قیماق او نور خوراکي توکي د سوغات په توګه راوړي، نو ډېر ژر منل کېږي. درې کاله کېږي چې زه د مورقې په ناروغۍ مبتلا شوی یم، خو هر کله روغتون ته راځم څوک راته توجه نه کوي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د فقر او غریبۍ له کبله د درملنې په خاطر دولتي روغتون ته مراجعه کوي، خو بیا دلته ورسره صحي کارکوونکي ناوړه چلند کوي. دیرش کلنې انسې چې خپل کوچنی زوی روغتون ته د درملنې په خاطر راوستی، په دې اړه یې وویل: زوی مې ناروغ دی، روغتون ته مې راوستی، دلته په تمه یم، خو څوک راته دروازه نه خلاصوي. خو هغه شمېر کسان چې واسطې لري او سوغاتونه لري، د هغوی درملنه کېږي، خو د خوارو او غریب پوښتنه څوک نه کوي. دوی دا غرض د فرخار ولسوالۍ په روغتون او نورو روغتیایي مرکزونو کې د درملو او د مسلکي ډاکترانو نشتوالي له کبله شکایت کوي او زیاتوي چې ډیری وخت دوی د خپل ناروغان د تخار ښار ته انتقالوي. بلخوا د فرخار ولسوالۍ د روغتون او د روغتیایي مرکزونو مسؤول د خلکو دغه ادعاوې بې اساسه بولي او زیاتوي چې د دې ولسوالۍ په روغتون او 15 صحي کلینیکونو کې ټولو خلکو ته یو شان ته روغتیایي خدمات وړاندې کیږي او هیڅوک حق نه لري چې له ناروغانو سره ناوړه چلند وکړي. د فرخار ولسوالۍ د روغتون او د نورو روغتیایي مرکزونو مشر اختر محمد عبرت په دې اړه وویل:
مرزا مشکلات شل حل مشنه هم توقع مرزا مراجعین میاد بسیار زیات باشه. اونایی که مرزی و
دلته هر ورځ زیات شمیر ناروغان مراجعه کوي او د ټولو ناروغانو ستونزو ته رسیدنه کیږي، ناروغانو ته درمل ورکول کیږي او جدي ناروغان بستر کوو. خو د یو شمیر ناروغانو غوښتنې خورا لوړې وي، نو کله چې د هغوی غوښتنو ته رسیدنه ونه شي نو بیا شکایت کوي. د چارواکو د معلوماتو له مخې د تخار ولایت د فرخار ولسوالۍ دا مهال یو دیرش بستریز روغتون او 15 روغتیایي کلینیکونه لري او هر ورځ د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ته یو شانته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. او برسیره پر دې اوس مهال د دې ولسوالۍ پر 50 بستریز روغتون هم کار جریان لري او په ګټې اخیستلو سره به یې د خلکو شته ستونزې هوارې شي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، تخار.
له تخاره نورستان ته مخه کوو. د نورستان د دریو لویدیځو ولسوالیو اوسیدونکي وایي د قومي مشرانو په منځګړیتوب وسلوالو طالبانو ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو ته اجازه ورکړې چې روغتیایي مرکزونه پرانیزي او د ناروغانو درملنه وکړي. په دغه ولایت کې روغتیایي مرکزونه په وروستیو کې طالبانو تړلي وو. د موضوع د تفصیل لپاره نور جزئیات د روح الانوري په راپور کې.
دو اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو په نورګرام، دواب او منډول ولسوالیو کې کلینیکونه وتړل. قومي مشران وایي د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو او د ډاکټرانو د نشتون په وجه څو تنه ناروغان مړه شول. اوس هم ډیر شمیر ناروغان د ډاکټرانو او درملو په تمه د ژوند شپې ورځې تیروي. د دواب ولسوالۍ په مرکزی روغتیایي مرکز کې په لسګونو قومي مشران د هغه ماشوم جنازې ته راټول شوي چې څوک د کلینیکونو د بندېدو او د ډاکټرانو د نشتوالي په وجه مړ شوی دی. دغه خلک د کلینیکونو پرانستل او د ډاکټرانو ورته غواړي. قومي مشر حاجی میراجان وایي:
نن دغه موجوده یو مضمون کلم جنازه هم د یخې ده چې سینه بغل د وجنم مړ شو. ډاکټران هم ندي راغلی. ډېر مریضان چې اندازه نه اخر چې په خلک ځای نه شه دلته داخله نه شه دی که موږ بېخي تعجب پاتې یو.
قومي مشران وایي دوی اړ شول چې وسلوالو طالبانو پسې ورشي او د کلینیکونو د بیرته پرانستلو اجازه ترې واخلي. اوس هغوی اجازه ورکړي خو د ډاکټرانو درک نه لګیږي.
طالبانو له خوا مشکل حل شوی دی، هغوی ورته اجازه ورکړی رئی چې قوم ورته تللی دی. طالبانو ته ویلی دی چې دا څنګه څنګه بند کړی دی، هغوی مشکل حل کړی دی. موږ نور څه چې هغه نه کوو. غوښتنه دا ده چې دلته ډاکټران موږ ته ولېږي، ریاست هغه کې کچنې هغه کې ډاکټران ولېږي. دلته مشکل زور نه لري
ازادي راډیو ته وویل دوی د ستونزې حل کولو هڅې پیل کړي. په دغه هڅو کې تر ډیره بریالي شوي هم دي، خو مشکل په بشپړ ډول نه دی حل شوی.
قومي مشرانو او مخورو سپینګیرو له طریقه مونږ دغه موضوع د حل پر مخ روانه کړې ده. تر ډیره کچه په دې کې ناستې شوي دي. ولې تر اوسه پورې یو واضح نتیجه مونږ ته لاسته نه ده راغلې چې مونږ ته یو واضح پیغام راشي چې کلینیکونه خلاص شي. نو زمونږ ډاکټر صاحبان، نرسان او ټول صحي پرسونل دغه اوس هم د انتظار په حالت کې دی چې د خپلو هیوادوالو په خدمت کې حاضر شي. فقط منتظر دی ته یو چې ستونزه حل شي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو په نورستان کې د روغتیایي مرکزونو د تړلو او د بیرته پرانستلو په اړه څه نه دي ویلي. په لویدیځ نورستان کې په داسې حال کې طالبانو کلینیکونه تړلي دي چې له څه مودې را په دیخوا د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې ډاکټرانو د معاشونو د کموالي او هغوی ته د امتیازاتو د نه ورکولو په غبرګون کې کاربندیز اعلان کړی چې په نورستان کې د طالبانو او په نورو ځایونو کې د ډاکټرانو لخوا د کلینیکونو بندولو خلک ستونزو سره مخ کړي دي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
ازدی و اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومنې په دې هیله چې جوړ روغ او رمټ اوسئ او روژه مو په خیر تیریږي. راځو بیا هم یوې بلې خبرونې ته. البته ستاسو خپله خبرونه ده په دې کې موږ ستاسو ستونزې راخلو له چارواکو سره شریکوو. په دې خبرونې کې وار ورکو د کندهار ولایت چیرې چې زموږ ګران هیوادوال له ځینو ستونزو سره مخامخ دي په بیلابیلو برخو کې. البته ما غوښتل چې په دې اونۍ کې د کندهار د والی سره ستاسې ستونزې شریکې کړم چې تر یوې لنډې وقفې وروسته به د کندهار د والی حیات الله حیات سره ستاسې پوښتنې او ستاسې غوښتنې مطرح کړم. تاسې به یې واورئ او تر هغه وروسته که چیرې وخت و نو د نورو ولایتونو څخه به هم ستونزې راواخلو او دغسې د خپرونې د جوړښت سره سم موږ په هره اونۍ کې بیلابیل ولایتونه او بیلابیل موضوعات راخلو پر هغه باندې له چارواکو سره غږیږو. تر یوې لنډې وقفې وروسته پروګرام ته ادامه
آزادی او اوریدونکي پروګرام اوري.
د کندهار والی صاحب حیات الله حیات ډېر مننه کوم چې زموږ خبرونې ته حاضر سولئ چې د کندهار ولایت د اوسیدونکو ستونزې ته جواب ووایست. نو غواړم د یو اوریدونکي پیغام راوخلم چې د په کندهار ولایت کې د سړکونو څخه شکایت لري او د دوی یوه ضروري غوښتنه ده غوښتلې چې موږ باید تاسو ته دا پیغام ورسو. د دوی پیغام به تاسو ته در واورو.
بله السلام علیکم. دا غربل د کندهار ولایت د خچوې ولې د بوم د کلی څخه تر پټماس کېم دوه د تزمر لار باندې د مرکز څخه د کندهار د شار څخه د عادل اکبر ولسوالی پر حکومت غلار باندې کړل ده. دا لار چې د حکومت وایي چې دلته مینونه پر تمر وو دا وګړي نه پر چې بیا په دې مینونه پټایي دوه نه مینونه څنګه شي تا دته دې ما فقط چې واړې چې کله خلک خانانې هغه خلک ته لارې لکی هغه ته چې په نفر باندې څنګه سو زر کالدار دي اخر او مور مسنا خلک دې هغه څه خبر پیسې نه او دې نه پرېږدي. نو موږ دا خوښ دي چې دا ازادي رادیو موږ یې غام د هغه ورپوې چارواکو پر ورسې سی وای چې دلته موږ نه دې په خانان خلک نه پتا وی هغه ته مینونه نه صحیح سیم نشته او دا بل دې ورشه د خوراکي و چې د ډېر مرزي لامل اسني مرزي او خوراکي حالت او پات لمنګر دی لار نه ودل کول او بل څه زموږ خلک پات دي په شهر کې د نن پات دي.
بله ولی صاحب چې موضوع د سړکانو ده یو بل اوریدونکو هم د شکاپر بازار په سیمه کې دوی واستونځل لري دغه به مور چون دواړه سره مرتبط دي. بیا تاسو دواړه ته یو جواب ووایست.
سلام علیکم. زه له لا پښتون د کندهار خبرې کوم. د شکاپر دروازې د سړک مبارک وروره چې دغه شروال تاسو پیسې خبره وکړي دا نن سار زرنج پکښې چپاسو چې دغه ځوان شمات څو پکښې دغه ځوان دغه ښه تاوان څوک ورکوي دغه زرنج خموشور او کور مزدوري وا فارغ وا غریانی خموشور چې سره وتلې په فارغ چې دغه شمات چې مخ خوشې په خامه روان کی دغه ورور سره سي په خدای څنګه چې کسمې چې سره وي پکښې ردلې چې لکه بسته دریا وو په پکښې ولاړې دی ورور دغه ولې موږ پرې دغه شروال ورور دغه څنګه شروال دی دغه کار کوي ورور چې د جاګې جوړې دی هغه کار کوي چې د ورور پر باندې وزیر سره کیږي یا پر باندې ورور والی سره کیږي پر باندې ورور دایمي مينې مخان جوړېږي د جاګې جوړېږي او دغه شکر دروازې یو یاد نه زور نور زو شه برش راکښني او ټبې پاتې نه جوړي دا ورور زموږ پایښ دی دغه زموږ پیغام دی دغه زموږ ورور ورو سره د پاري صاحب محترمو پرې واري صاحب چې دا موږ مشکل دی ورو دغه مشکل دا غو کړ.
بله ولی صاحب ستاسو جواب غواړم د اوریدونکو په. بله
مانه ناول هغه ګل ورور چې خاطري زول سوالین تماس نیول او د لارې بندیدو پروان یا امنیتی ملحوظ نه تقریبا 2 کیلومتر لارې طالبان بند کړې ما انتظار کړی را زه تقریبا 2 اونۍ کیږي چې امنیتی ارګانونو ته موږ دفاع ورکړې د دې لارې د پاره موږ خپل پلان جوړ کړی تر څو عملیات سره ورسو او دا لارې خلاص شي د ټولو ولسونو په مخ باندې. په خاطري زول سوالې کې تاسو معلومه چلته دي شاهغان زیارت هم ده موږ حتی غوښتل چې په نوي کال کې د کال د لومړۍ ورځ د لمانځلو لپاره هلته لار خلاص کړو تر څو په زرګونو میلهوال هلته لار شي خپل ملي وچې ولې متاسفانه د ستونزې مو درلودې چې دا لار خلاص نه شوه. زه د ورور ته اطمینان ورکوم چې دا لار به د دو دفاعي او امنیتي سرخند ځواکونه خلاصي او د ټول ولس په مخ به خلاصوي. د شکاپور دروازې نه چې کمرور موضوع د سړک یاد کړل دا یو ټوټه رینګ روډ ورته وایي یا بای پاس سړک ته دې په اړوند دوه سره ما جلسه لرله. دا موضوع مې تر ټولګټو چارو وزارت پورې رسولې ده. فقط دې ته منتظر یو چې بودیجه راشي او دا په اساسي ډول سره دا فرق ورغو، ځکه هغه درانه موټر ټول چې د هرات او یا د سپین بولدک نه راځي چې د هرات خواته ځي او یا د هرات نه راځي د کابل سپین بولدک خواته ځي، ټول د همدې لارې نه تیریږي. نو موږ هم د دې لارې په بدیل باندې کار کوو چې بای پاس باید د ښار نه وباسو او هم به انشاءالله دا سړک په اساسي ډول جوړو. په دې سړک باندې څو غواړي کار شوی، ولې متاسفانه د دې په خاطر چې ډېرې غټې او درنې لارې پ تیریږي په اساسي ډول نه درغول شوی. انشاءالله موږ په هفته تر څو دا ستونزه د دوه حل کړو.
بله، یو بل اوریدونکی هم د درغلیو خبره کوي، د شکایت به هم د دې څخه واره.